السلام علیکم پاونستان کې د سهار لس بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرووړې چې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي د څرګندونو په اړه راپور خبرووي چې ویلي دي چې حکومت دی یو ټول شموله مرکچی ډله جوړ کړي. فایل خبرونه کیږي په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیزات وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وګړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامیا کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلا مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د ټیکواندو دو لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوري په 88 کیلوګرامه او محسن رضایی په 55 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانېدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د ټیکوندو په دې لوبو کې د نړۍ له 24 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د چکواندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2000 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشته لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګېدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي څلور ماشومان دوی ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چاري بشپړې سوې چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. تبدسل کده چې په دې وایرس د مړو شمیر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې د خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1200 اوښتی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبای ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1520 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قرباني لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیونی وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کیږي خدای د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپاهي پازداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 136 تنه سورلۍ ووژله. ایران ویلی چې دغه الوتکه په تیروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې ویلي و چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیف ته ولیږي. که څه هم زیلینسکی ویلي اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی خو تهران پیشنهاد کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي او دغه تور بکس دی وپلټي. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد د رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل سوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د سر لندن میشته ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 400 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل سوي. په وژل سوي کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شمول مرکه چې حیات پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره یې وکتل. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دورزنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړ مورات شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلي خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو په تړاو د امریکا لورستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره دا هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغانی خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثباته سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغانی خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمایندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت د مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی خبرلې چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پیل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼ شمېر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمېر په خاطر په قطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یو خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي. د سیاسيونو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریځ داده چې د افغانستان له ټول شمول پلاوی سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د یو ټول شموله مرکچی پلاوی پر جوړولو ټینګار کړی دی. ورزو کابل ته د چینن په کابل کې ورسپنه څه خبرې کړې دي له فیروزی عزیزی ناورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، نن په کابل کې کومې ورځپاڼې خبرې شوې دي تر ډیره پورې د سولې په اړه دوی مطالب خبره کړې دي. مثلا هشت سو ورځپاڼې لیکلي په خپل سرما قلعه کې دا عنوان ورکړی چې د جګړې پای ته هیله مندي نسته. دوی لیکلي لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرما قلعه لیکونکي لیکلي دي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا لوري وړاندې سوي په غوښتنې غوښتنې او شرایط نه منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوي چې له القاعده ډلې سره د خپلې اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره د جمهوري نظام ته د ورګډېدو او د سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر اوسه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسولې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. همدارنګه دنیا او ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ارګ تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي سلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي سلمي خلیلزاد له ولسمشر غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لید کاته درلودل، خو له دوی درې واړو لوري بیلابیلې خبر پاڼې خپرې سوي دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خبره سوي خبر پاڼه کې له سلمي خلیلزاد نقل سوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دی رسیدلی، خو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله لوري بیا په خبرسو خبرپاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو په پرمختګونو خوښي ښودلې ده. لیکوال لیکلي البته ارګ تورن کړی چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي او غواړي د 15 کاله لپاره بیا هم په واک کې پاتې سي، خو هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې لپاره د طرحې او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه لري او ولسره په همغږي ملي اجماع رامنځته کړی ده. د لیکوال په باور پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرحې وړاندې کړي دي، حال دا چې د خپل د حکومت ولی پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینی ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی باید له افغان حکومت سره یو ځای پر اوربان او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي. بلې،
تاسو زادي رادیو ته ورجیاست. د موسیقي پروګرام په یو راپور په سیو دلسې په افغانستان کې د چین لوی پروژې په دورستوي کې لخند او ځند سره مخامخ سوي دي. د عینکو میسا او د امو سیند د نفتي حوزې د تیلو کیندنه هغه دوی پروژې دي چې تړونونه له چین سره لاسلیک سوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چین تر اوسه د استخراجي صنایعو په برخه کې 800 میلیونه ډالر پانګونه کړې. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وایي دوی د محل د قانونو په سکتور کې له چین سره فعال تړونونه هم لري چې د په خبره چارې خې پر مخ ځي. ښاغلی مطفی ازادي رادیو ته وویل چین په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی او د قانونو په برخه کې ښه تخنیکی وړتیا هم لري.
مونږ خپل لومړیتوبونه مشخصه کړی دي. د دې لومړیتوبونو مشخصه کولو هدف مداره چې مونږ بهرنی پانګونې ته زمینه برابر کړو او چین په دې برخه کې ظرفیت د پانګونې هم لري او هغه وسایل او ټکنالوژي چې اوسمهال په دې برخه کې استفاده کوي د پام وړ ده. اما زموږ لپاره شرایط زموږ د صنعتي استخراج سکتور تګلاره ده، زموږ په دې تګلارې عملي کول دي. موږ هغه پانګوالو ته لومړیتوب ورکوو چې زموږ سره د پانګونې تعهدات ورکي او عملي کړي.
د لوګر د عینکو مس او په سرپل کې د امو سیند د نفتي حوزې د تیلو کیندنه هغه پروژې دي چې چینی کمپنۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تړونونه ګټلې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې د دغو دواړو پروژو کارونه په ظاهره په ټپه درېدلي، خو د قانون وزارت بیا وایي د دغو پروژو د ځنډ لاملونه تخنیکي دي. د دغه وزارت په وینا د عینکو د کان په کیندنه کې د راغلي ځنډ لاملونه دوه دي. لومړی دا چې ګټونکو چینایي شرکت د عینکو مس په تړون کې د بدلون غوښتنه کړې او دویم هم په سیمه کې د تاریخي آثارو کیندنه ده. له دې سربیره چین افغانستان کې د برېښنا، روغتیا، ترانسپورت او زیربنا په برخه کې د پانګونې وړې پروژې هم لري. د افغانستان مالی وزارت وایي دوی په افغانستان کې د چین د کره پانګونې ارقام نه لري، خو زیاتوي چین تیرو څلورو کلونو کې افغانستان سره د خپلو کمپنیو له لارې شاوخوا 1 میلیارد ډالر مرسته کړې. چین دا مهال افغانستان کې د پلاستیک او پی وی سي وسایلو له کارخونو سره هم مرسته کوي. په افغانستان کې شته